درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رډیوي مجله خبرو، خو مخکې تر رادیوي مجلې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پینټاګون په یو داسې پلان کار کوي چې له مخبه یې که عملي شي او نهایي شي تر وړي پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو نمایي وایستل شي. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. او په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردي ډلې د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریې امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. پینټاګون په یو داسې پلان کار کوي که نهایي شي له مخبه یې تر راتلونکي اوړي پورې له افغانستان څخه نمایي امریکایي سرتیري وایستل شي. دا خبره د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو شمیر امریکایي سرچینو په حواله کړې ده. په رپورت کې همدارنګه ویل شوي دي چې د امریکا د ولسمشر اداره غواړي چې په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د خپلو سرتیرو شمیر نمایي راکم کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی دا هم ویلي چې که دا پلان نهایي شي نو ښایي په راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د البته د نمایي امریکایي سرتیرو وتل پیل شي. په عین حال کې یو بل امریکایي چارواکي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ته استعفا یو لتم همدا کېدلی شي چې ښایي د افغانستان څخه د نمایي امریکایي سرتیرو د وتلو پر سر له ولسمشر سره اختلافات وو. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. د طالب استازو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ روانه اونۍ په ابوظبي کې خبرې وشوې. په دې خبرو کې د کوربه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د افغان حکومت یو هیات هم په ابوظبي کې و خو طالبانو ورسره ونه کتل. هرک تېره شپه په یو بیان کې ویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ خو مخالف لوري هغه څه چې تمه یې ترې کېده ونه کړل. د هرک خبر پاڼې زیاتوي د سعودي اماراتو او امریکا استازو له دې کبله خواشیني څرګنده کړې چې طالبانو له افغان حکومت سره نه دي لیدلي. تاکل شوی چې د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا شنبه د مرغومې په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست ازادي رډیو ته وویل د دې کار لپاره تیاری لمخ کې نیول شوی.
د مرغومې د میاشتې اول نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو د نام پروسه پیل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بشپړ امادګي او چمتووالی لري او د دې د سپټینام پروسه د شنبه د ورځې څخه ټولس ورځې
د انتخاباتو د ټاکل شوی مهال ویش لمخې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لومړنی لیست به د مرغومي پاتلسمه او روسیې د سلواغې په شپږویشتمه اعلان شي. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د راتلونکي دیارلس سوه اتنوي کال د وري یا حمل په یو دیرشمه نیټه ترسره شي. په خوست کې د سیمه ییزې ادارې په مرسته څه باندې 8500 اړو کورنیو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یا یونیټسیار لخوا د ژمنیو مرستو د ویش بهیر پرون پیل شوی. د خوست والي ویان طالب منګل ازادي رډیو ته ویل په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو کورنیو بې ځایه شوو او بې وزلو کورنیو سره $2200 نقدي مرسته کیږي.
د ولایتي ادارې لخوانه د یونیسیار او د ماجون ریاست په چوکاټ کې زیانمنونکو کډوالو بیرته راستنه شوو داخلي بيځای شوو ټولې 1512 کورنۍ دي چې هر کورنۍ ته به $200 ورکړي.
وسم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریه څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو یا وای پی جی پرون په یو بیان کې وویل چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو قاطع پړاو ته رسېدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به اسرائیل په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي چې د ایران د نفوذ مخه ونیسي. نتنیاهو وایي موږ به په سوریه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړو څو په سوریه کې د ایران د هغه هڅو مخنیوی وکړو چې غواړي زموږ پر ضد جبهه ونیسي. موږ به هلته خپلې هڅې کمې نه بلکې زیاتې کړو. د ټرمپ له پریکړې سره جمهوري غوښتونکي سناتور لیمسی ګراهم هم مخالفت څرګند کړی او ویلي که امریکایي ځواکونه له سوریې ووځي نو ایران ته به د مداخلې امکان برابر شي. تازمغغله ازادي راډیو ناوړی. د هنګری ولسمشر د تیرو څو ورځو له اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیه کړ. ولسمشر یانوش ایدر په خبر پانه کې استدلال کړی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او مقررات یې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې د کارګرانو د اضافه کاری د ساتونو شمیر له 250 ساتونو څخه 400 ته لوړیږي، خو تنخواګانې یې تر 3 کلونو پورې سنډېدلی شي. ولسمشر ایدر چې د صدراعظم ویکټور اوربان له متحدانو څخه دی ویلي نوي مقررات د اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو د کارګرانو د اضافه کاری له وختونو سره یو شان دي. دا قانون وروسته له هغې توشیح کیږي چې د اپوزیسیون ډلو له تیرو څو ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي او دا قانون یې د غلامۍ قانون بللې. اپوزیسیون نن ماښام هم په پلازمینه بوداپست کې اعتراضونه پلان کړي دي. کارګري ټولنو ګواښ کړی چې که ولسمشر ایدر د دې اصلاحاتو عملي کولو ته دوام ورکړي نو په عمومي اعتصاب به لاس پورې کړي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خبرونه زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو تر هغې مخکې څو رپورټونه لرو. لومړی رپورټ دا دی چې د افغانستان حکومت ویل له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده ونه شوې. د طالبانو یو پلاوی په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لیدلې دي. د افغان حکومت یو پلاوی هم له طالبانو سره د خبرو په نیت دغلته ورغلی، خو طالبانو له هغوی سره د کتلو نه ډډه وکړه. ارګ تیره شپه په یوه خبر پاڼه کې ویل طالبانو په خپل دې کار سره وښوده چې سولې ته ژمن نه دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست تیره شپه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون وښود چې په ابوظبي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ونه کتل. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ، خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم حاضر وو. د افغان حکومت یو پلاوی هم په همدې ورځو په ابوظبي کې وو، خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ په خپل خبر پانه کې وایي د طالبانو د کارو خوده چې دوی سولې ته ژمن نه دي، بلکې د جګړې دوام غواړي. د ارګ خبر پانه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو هم له دې کبله خوشحالي ښودلې چې طالبانو د حکومت له پلاوي سره ونه کتل. خبر پانه یادونه کوي چې دا کار د طالبانو لپاره یو سیاسي ماته وه. جمهوری ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل پشان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د سولې د عالی شورا مشرتابه او د پخوانی ولسمشر حمید کرزی په ګډون ځینو سیاسي شخصیتونو ته د ابوظبي د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری تیر شپه ازادۍ رادیو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
ډاکټر سید زلمی خلیلزاد نشست مشترک کې با شورای افغانستان و تعداد از سران سیاسی افغانستان داشتن. آقای خلیلزاد در رابطه به نشست هایی که اونا در کشورهای منطقه که رفته بودن و کردن گزارش او را دادن و مجلس که با هیئت طالبان در مدیریت کشور دیگه هم داشتن در امارات متحده عربی رویو بحث کردن.
خغلی طاهری په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ظلمی خلیل زاد د غونډې ته د اشاره په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی، ډیره مهمه دا ده چې ټول خلک په یو غږ د سولې په اړه خبرې کوي. خغلی خلیل زاد لدې مخکې د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل، او له هغو سره یې په ابوظبي کې د خپلو لیدنو کتنو او د بین الافغاني خبرو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وکړ. له بلې خوا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ظاهرا د ابوظبي غونډې ته د اشارې په ترڅ کې لیکلی چې د هیواد د راتلونکو په اړه د پریکړو صلاحیت یوازې د افغانستان خلک او د هغو منتخب مشران لري. خغلی محب همدارز لیکلی دی چې د منتخب حکومت لپاره بل بدیل نشته او د خلکو پر قربانۍ وب معامله ونشي. لبلې خو د سولې په علي شورا کې وی سرچینه پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو د استازو او خغلی خلیل زاد ترمنځ د خبرو بل پړاو به پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې تر سره شي. دا سرچینه چې نه غوړي نوم افشا شي وای، دا احتمال شته چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي.
ازادۍ رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
کابل د تیرو سور زورایسی د نابغه خوشحال تر سرلیک لاندې د سیمینار کوربه و. د دې سیمینار وروستۍ غونډه په ارګ کې وشوه، چیرې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لیکوالو او فرهنګیانو ته وینا وکړله. په اړه یې د واصل وصال رپورټ اورو، ورپسې د ازادي راډیوي مجله خبرې کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پښتو ژبې نابغه لیکوال، شاعر او سیاستوال خوشحال خان خټک د افغان ولس په فکر، ژوند او لیدلوري ځانګړی اغیز لري او په کار ده چې د فکر او هنر له مختلف اړخونو وسیړل شي. ښاغلی غنی د پنځشنبه په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د نابغه خوشحال علمي سیمینار د پای مراسمو ته د وینا پر مهال خوشحال خان خټک د پښتو ژبې او ادب بنسټګر وباله او ویل:
خوشحال خټک د پښتو ادب په تاریخ کې د یو بنسټګر مقام لري. هر هغه څوک چې پښتو لیکي یا پښتو لولي، خوشحال ته به خامخا مراجعه کوي. لکه چې سایکالوجي به د فروید نه نسی اورباندې پوهېدی، همدا رقم په پښتو او پښتونولي به له خوشحاله نسی پوهېدی.
ښاغلی غنی وویل خوشحال خان خټک د خپل هنر او مبارزې له لارې خپلې ټولنې ته دومره سور کړي چې زر کاله وروسته به هم دین منزل کېږي او نوم به یې ژوندی وي. د نابغه خوشحال سر ورځنی نړیوال څیړنیز سیمینار د کابل پوهنتون او د افغانستان د علوم اکاډمۍ په ګډ زیار او کوربتوب جوړ شوی و چې پکې د افغانستان او خیبر پښتونخوا ګڼو لیکوالو، شاعرانو او څیړونکو ګډون کړی و. د دغه علمی سیمینار په ترڅ کې په علوم اکاډمۍ، کابل پوهنتون او ارګ کې پر غونډو سربیره کندهار ته یو علمی سفر هم شامل و چې هلته هم د پښتو ژبې د دوو نوموتو لیکوالو او شاعرانو درویش دورانی او طاهر سره پریدي د ادبي هڅو د درناوي په ویاړ نمانځغونډه هم جوړه شوه. د دغه علمی سیمینار لپاره له لسو ټوکو زیات کتابونه چې د پاڼو شمیر 9000 ته رسی هم چاپ شوی و چې د سیمینار په ګډونوالو وویشل شول. همدارنګه د دغه غونډې په پریکړلیک کې په افغانستان کې د خوشحال خان خټک په نوم د یو پوهنتون د نومولو، د نابغه خوشحال په نوم د یو میډال د جوړولو، د نړۍ نورو ژبو ته د خوشحال خان خټک د اثارو د ژباړلو، د غوره ادبي اثارو لپاره د خوشحال په نوم د جایزې د ټاکلو غوښتنه هم وشوه چې د ولسمشر لخوا ومنل شول. په پریکړلیک کې د افغان حکومت څخه دا هم وغوښتل شول چې له یونسکو نړیوال سازمان نه غوښتنه وکړي چې د خوشحال خان خټک د قلمي دیوان نسخه چې د ده په خپل لاس لیکل شوی د یونسکو په غوره فرهنګي میراثونو کې شامل کړي. یادو مراسمو ته له خیبر پښتونخوا څخه راغلي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی بیا د داشان سیمینارونو او غونډو جوړېدل د پښتو ادب د ودې او غوړېدا ترڅنګ د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره یو غوره لار وباله.
الله دې لوی افغانستان ودان او سوکاله لري چې د وطن خلک پر راټول وي او زمونږ زړونه پر راټول وي. د کابل پوهنتون په تالار کې د نابغه خوشحال د سیمینار د پرانستې په دستوره کې د میلمنو او قربانو د خبرو نه دا څرګنده شوله چې خوشحال د افغان وطن د اسمان داسې زلند انور دی چې زمونږ د سیمه په هر غره سیر وهي.
خوشحال خان خټک چې د خپل ځانګړي فکری نبوغ پر بنسټ د خپل قوم او ژبې لپاره د تور او قلم په وسیله نه هېرېدونکي خدمتونه کړي، په 2022 لمریز کال د خیبر پښتونخوا په کوړی خټک سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. دغه نومیالی شاعر، لیکوال او سیاستوال د اتاویا کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې، خو خپل سلګونه علمي او ادبي آثار خلکو ته په میراث پرېښودل. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیویی مجله د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننۍ غڼه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړې. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو په غزنی کې د استاد مصطفی صفا په ویاړ لا جوړ شوې غونډې راپور برابر کړې.
استاد صفا هغه څوک چې لډې روبوخته او سره سره بیا هم د پښتو ادب د بډاین لپاره تر اوسه وسه خورا زیات استلې دی.
په هنر جاج کې لا لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره په تغزل غږېدلې.
دا ویلی شو تغزل د غزل هغه صفت دی، هغه ستاینوم دی چې د یو شمیر خوبیو له کبله رامنځته کیږي.
په فنکار برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په کارونو غږیږو
چې دا 1300 کار خو لیکري متر غولاندې هم کولی 1300 کال.
په زرپانه کې به لنډه کیسه پینه شوی پڼه واوري.
په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویا، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل غړي عبدالقادر خان خټک احوال واوري.
لکه زه په یار مفتون یم بل بنوي مفتون هسي، لکه زه پسې محزون یم بل بنوي محزون هسي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې شلم سرود واوري.
یو لوی ګرز یې پر اوږه دی اړولی، د سمن له هر یو ګام یې سپرغۍ خیژي، تورې څڼې یې له باد سره نڅیږي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د سبا بعد گذر پچمن بیا کړه، پچمن کې رنگارنګ ګلونه واکړه. بینیاز څه خبر لناز چې ناز څه دی، بینیاز څه خبر لناز چې ناز څه دی، ستا د سترګو بلا واخلم ناز په ما کړه. زل خپل بخت چاو ته فریاد کړم، زل خپل بخت چاو ته فریاد کړم چې پرون یې راته مخو نن یې شا کړه. عاشقی که سراسر واړه بلا ده، ما په ځان د زړه قبول دا بلا کړه. زه خوشحال کمزور نه یم چې بډار کړم، زه خوشحال کمزور نه یم چې بډار کړم، په ښکار نارې و هم چې خوله را کړه. تیر اونۍ کابل د پښتو ژبې او ادب خدمتگار، د توري څښتن او د پښتنو قامی مشر خوشحال خان خټک په ویاړ د جوړ شوي نړیوال سیمینار کوربه و. یاد سیمینار د کابل پوهنتون او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له لوري جوړ شوی و چې پکې د کوزي پښتونخوا ګڼو لیکوالو، څېړونکو او شاعرانو ګډون کړی و. د سیمینار پرانیسته په کابل پوهنتون کې وشوه او ورپسې په کندهار کې د طاهر افریدي او درویش دوراني په ویاړ جوړه شوې غونډه ترسره شوه. په درېیمه ورځ د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې ګڼو لیکوالو د خوشحال خان خټک په افکارو خپلې لیکلې مقالې واورولې او په وروستۍ ورځ د سیمینار پای په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وشو. په همدې پار موږ نننۍ رادیوي مجله د ستر خوشحال خان خټک روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نابغه خوشحال خان د څلور ورځنی علمي څېړنیز سیمینار جوړ شو. د افغانستان د علومو اکاډمۍ او د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي په کوربتوب او د جمهوری ریاست په ځانګړې پاملرنه په کابل کې د کلاسیکي شاعرۍ د ناوې غستر خوشحال بابا څلور ورځنی نړیوال علمي څیړنیز سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کوزې پښتونخوا د لسګونو څیړونکو او لیکوالانو سربیره د افغانستان د پوهنتونونو استادانو، څیړونکو، لیکوالانو، پوهانو، فرهنګیانو او د ادب زیات شمېر مینوالو ګډون کړی و. د نابغه خوشحال په دې نړیوال سیمینار کې د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی غونډې ته پیلیزه وینا وکړه. وی ویل ځینې داسې شخصیتونه شته چې د هغوی ژوند، فکر او مبارزه په څو کتابونو کې راټولېدلی شي، خو نابغه خوشحال د پښتو ژبې هغه ادیب، لیکوال او شاعر دی چې ژوند، شاعري او د پښتون ولس لپاره مبارزه یې په لسګونو لسګونو ټوکونو کې هم نشي راټولېدلی. د کلاسیکي شاعرۍ نابغه خوشحال خان ستر شاعر او لوی ادیب چې د څه ناڅه څلور سوه کالو هیڅ د کلتوري خزانه تر ننه پورې د افغان ولس د نړۍ د لوی پوهانو او پوهنیزو مرکزونو د پاملرنې او څېړنې وړ ګرځېدلې. د دغه سیمینار له پیل غونډې وروسته ګڼ شمېر فرهنګیان کندهار ته لاړل او هلته یې د طاهر افریدي او درویش دورانی په ویاړ جوړ شوې غونډې کې ګډون وکړ. لرغونی موټر د افغانستان د ملي موزیم مسؤلانو ته وسپارل شو. په دې اړه په سپیدار ماڼۍ کې جوړ شویو مراسمو ته د هیواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دا موټر له نن څخه بیا کله مخکې افغانستان ته د شاهي کورنۍ لپاره راوړل شوی و، خو د کورنیو جګړو پر مهال له هیواد د باندې د قاچاق کېدو پر مهال نیول شوی دی. اجرایي رئیس وویل چې د احمدشاه مسعود په سپارښتنه دغه موټر په سختو شرایطو کې د قومندان محمد سعید صوفي زاده له لورې ساتل شوی و چې نن ملي موزیم ته وسپارل شو. اجرایي رئیس د افغانستان تاریخي هویت او د لرغونو آثارو ارزښت ته په اشاره وویل چې ټول لرغوني آثار باید لست او د افغانستان په ملي موزیم کې په مسلکي او خوندي ډول وساتل شي. د کاپی رایټ د ملاتړ بورډ لمړنۍ غونډه جوړه شوه. د کاپی رایټ د ملاتړ بورډ لمړنۍ غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسینې صافی په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست څرګنده کړه چې د مقررې له مخې باید د کاپی رایټ د ملاتړ بورډ د اړوندو چارو د تنظیمولو په مقصد لومړی د خپل داخلي طرز العمل د برابرولو په باب کار وکړي او د هغه له مخې کار او فعالیت وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین فاضل سنگچارکی هم د کاپی رایټ د مقررې په باب معلومات ورکړل او وی ویل په وروستیو کلونو کې د هیواد لیکوالانو د زیاتو فکري آثارو د رامنځته کولو شاهدان یو او کله کله د خبرونو په چارو کې شکایتونه هم رامنځته کیږي چې د هغو د څېړنې په خاطر په دغه بورډ د مقررې له مخې کار وکړي.
په غزنی کې د غزنی پوهنتون د استاد پوهنیار مصطفی صفا د نمانځنې په پار یو شمېر فرهنګیان راټول شوي وو او د نوموړي د نمانځنې سربېره یې د هغه د نوي چاپ شوي کتاب نړیوال ادبیات مخکتنه وکړه. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر پرې راپور برابر کړی.
په غزنی کې د بهای جان اغا علمی او ادبی ټولنې له لورې د استاد پوهنیار مصطفی صفا د وروستي چاپ شوي اثر نړیواله ادبیات مخکتنې په پلمه د هغه د ادبي او فرهنګي هلو ځلو ستاین غونډه وسوه. په غونډه کې چې د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د ولایت مقام د استازو تر څنګ د غزنی ډیری لیکوالو، شاعرانو، فرهنګ پالو، ژورنالیستانو، د قلم مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. غونډه د یادې ټولنې د مشر لیکوال، شاعر او خبریال اسدالله ابوالهار جلالزی وای نه پایل سو.
د غزنی ولایت په کچه تر دې زیات کار چا د پښتو ادبیاتو برخه کې نه دا کړی. استاد صفا هغه څوک چې لډی روبوټه وسره سره بیا هم د پښتو ادب د بډاین لپاره تر وسه وسه خورا زیات استلای دی.
لیکوال او د پوهنتون استاد نقیب الله خان خیل وویل د استاد صفا په تخلیقي او ژباړلو آثارو کې د بشریت طبقه او شراتلون کې څرک په نظر ورځي او د هغه لوړو شخصیتونو بیلګې په کتابونو کې راټولې کړې دي چې مرګ یې په نوم خاوري نسیاړه ولای.
د هغو شخصیتو په ژوند او افکارو یې بحث کړی چې ادبي پدیدی کلاسیک ارزښت ځان کړی. پیغام دی وسیمې او کلتور لپاره نه، بلکې د بشریت لپاره، د بشر سره د
د غزنی پوهنتون رئیس پوهندوی بایر درمل چې استاد صفات د دولت له لوري د درېمې درجې ستاین لیک ته ورکولو اعلان هم وکړ، زیاته یې کړه. د پوهنتون نور استادان هم د استاد صفا په رنګه د کتابونو په لیکلو، ژباړلو او چاپولو لاس پورې کړي.
زه محترم صفا صاحب ته د زیاتو موفقیتونو غوښتونکی یم او نور استادانو څخه غوښتنه لرم چې محترم صفا صاحب په قدم ښه کیږي او په مختلفو برخو کې، هغه که د زراعت په برخه کې دي، که د شریعتو په برخه کې دي، که د اقتصاد په برخه کې دي، که د دري ادبیاتو په برخه کې دي، که د پښتو ادبیاتو په برخه کې دي، او همدارنګه د اقتصاد په برخه کې دي، هغوی دې هم نوښتونه راولي او لیکنې دې ترسره کړي، تحقیقات دې ترسره کړي.
د غونډې په پای کې استاد صفا هم لنډه وینا وکړه. هغه د دغې غونډې تړاو له علم، ادب او کتاب سره دوستي یاد کړ او زیاته یې کړه په پام کې لري چې نور کار هم وکړي.
دا د غزنی د فرهنګ دوستو، فرهنګ میشتو خلکو مینه د دوی له علم او فرهنګ او پوهه سره ده چې زما د دغو کارونو عزت یې وکړه، ماته یې انګیزه راکړه، ماته یې مینه راکړله.
یاد دې وي چې د غزنی پوهنتون استاد پوهنیار مصطفی صفا تر اوسه پورې د نړیوال ادبیات کتاب تر څنګ یولس نور کتابونه هم چاپ کړي دي چې پنځه یې تحقیق او پاته وی ژباړي دي، خو د هغه په وینا لای هم ځینې کتابونه تر لاس لاندې دي. غونډه مازدیګر ناوخته استاد صفا ته د بهای جان اغا علمي او ادبي ټولنې تر څنګ د بیلابیلو ټولنو له لورې د ډالیو او ستاین لیکونو په ورکولو سره پای ته ورسېده.
شیر او شاعری کلیوی خوا د ذوق د خړوبولو په پار کېږي، لبل پلوا د ټولنې د امر وان د بدلون سبب ګرځي. په غزل کې تغزل څه ارزښت لري او آیا په هر غزل کې د تغزل موجودیت حتمی دی؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکی کړي دي.
هنر جاج.
ډیره مننه ځلان صاحب چې وخت مو راکه. پوښتنه دا کوم چې موږ خو اکثره ځوان شاعران هم دا خبره کوي او موږ مشران هم دا خبره کوي، هغوی تغزل ډیر یادي. پخپله د تغزل یعنی څه؟
کله چې موږ د غزل د نوم تاریخچه ګورو او څنګه چې د قصیدې نه رابیل شوی دی، د قصیدې لومړیو هغه بیتونو ته، هغه شعرونو ته چې په هغې کې به ستاینه کېدل او یو ډول تمهید به و د قصیدې دپاره، ډیر ښکلي الفاظ، ډیر مهین الفاظ، ډیر شاعرانه ترکیبونه دی به پکې و. د دې له کبله د هغې برخې ته د قصیدې تشبیب ویل کېدل، او د تشبیب تر څنګ تغزل هم ورته ویل کېده. د دې تر څنګ دغه تشبیب ته به د تغزل صفت کارېده. دا به داسې و چې هغه د محبوب د ستاینې لپاره به یو پیل و. نو د دغې تاریخچې په نظر کې نیولو سره او بیا هغه ځانګړتیاو سره چې د یو ښه غزل لپاره کارول کیږي، دا ویلی شو تغزل د غزل هغه صفت دی، هغه ستاینوم دی چې د یو شمیر خوبیو له کبله رامنځته کیږي. د بیلګې په ډول لکه موږ ویلی شو سړیتوب، سړیتوب لکه څنګه د سړی د نوم دپاره یو صفت دی، دغه ډول تغزل د غزل د پاره یو صفت دی.
بالکل. همدلته زه یو پوښتنه کوم، موږ چې کله وایو چې سړیتوب وي، د فلانی کې ډیر سړیتوب دی، بیا د سړیتوب ځانګړي معیارونه لري، ځانګړي توکي لري چې دغه په هغه کوم شخص کې دا معیارونه پوره کړي، نو هغه ته موږ وایو چې دا ډیر سړیتوب دی. همداشان د تغزل مسله ده، دغه کوم معیارونه دي چې موږ یو غزل پرې پیمانه کوو وایو چې دغه تغزل دی؟
دقیق. هغه اجزا چې له هغې نه باید غزل جوړ شوی او هغه د دې سبب کیږي چې تغزل په غزل کې رامنځته شي، خوګلنۍ پکې رامنځته شي، هغه عبارت دي مثلا د خپله د غزل د ظاهري چوکاټ نه، چستی کافی، چست ردیفونه، ښکلي شاعرانه او عام الفهم ترکیبونه، سمبولونه، استعاری، تشبیهات، خیال، مفهوم، دا هغه څه دي چې دا د رواني ډیر غزلونه، ډیر با مفهوم غزلونه، خو رواني پکې کم مې. نو کله چې دغه خصوصیتونه او صفاتونه په غزل کې رامنست شي او په غزل کې مراد کړي شي، نو بیا موږ وایو چې په دې غزل کې تغزل موجود و. لکه څنګه چې سړی تو مثال تاسو ورکړ، که یو سړی پوهه هم ولري، هغه فرهنګي ارزښتونو باندې هم ولاړی، متقابل یا نورو خلکو ته درناوی هم ولري، خبرې وزن او عقلانی هم وي، ټول صفتونه چې راټول کې او سړیتوب ترینه جوړ شي، همدغسې غزل هم دی. چې خواره واره اجزادی په غزل کې چې د زیات شمیر ما نومونه واخیستل، کله چې دا په یو غزل کې نو موږ وایو چې دا تغزل لري. حتی کېدای شي په غون غزل کې دا نه وي د صفتونه، کېدای شي د غزل په یو بیت کې، نو هغه یو بیت کې موږ ویلی شو چې په دغه بیت کې دا ډیر تغزل لري یا ډیر تغزل لري. پکې
داسې کېدای شي چې موږ په آزاد نظم کې یا د نظمونو په نورو چوکاټونو کې چې قصیدی دي یا مثلا چاربیت دي یا ولسی فورمونه دي، په دې کې تغزل راولو.
دقیق لکه څنګه چې مونږ په شعر کې شعریت وایو، کله چې مونږ نظم ته ځو د حقیقت کې مونږ وایو چې په دغه نظم کې شعریت شته، په دې کې نشته. ځکه د شاعرۍ ژبه عموما له نور ژب له ساده ژبې نه یا د نثر د ژبې نه بدله ده. نو هر کله چې هغه نه بدله ده، هغه خپل ساخت او بافت لري، نو همدغه ډول په نظم کې هم شعریت تغزل ورته ځکه نه وایو چې تغزل او غزل سره تړلی دي. مونږ کولای شو همدا هماغه صفتونو ته چې په غزل کې مونږ تغزل یادو، هماغه صفتونه کله چې په نظم کې نو مونږ ویلی شو چې په دې نظم کې شعریت شته. یعنی شعریت او تغزل ورته مفاهیم دي.
فقط تغزل د غزل لپاره کارول کیږي، شعریت د ټولو
او هغه عمومي دي. د بیلګې په ډول باندې عموما چې کله استادان خبرې کوي د حمزه بابا د شاعرۍ په اړه باندې، د هغه د نظمونو په اړه باندې، یا مثلا د کاظم خان شیدا د یو شمیر قصیدو په اړه باندې چې خبرې کوي، وایي چې په دې کې یا شعریت دی یا په غزل کې تغزل دی. تاسو د حمزه بابا ډیر مشهور نظم راځه چې و جوړه کو جونګړه په ځنګل کې، دا کاملا که د نظم ساخت نه وي نو د تغزل یو نمونه ده، یا د شعریت یو مثال کېدلی شي. یا مثلا د اسحاق ننګیال شعر ای ښکاری آشنا
در
سلام کوم، یا د پیر محمد کاروان نظم د چنار خبرې کوي چې هغه د شعریت لپاره کوم لازم توکي چې دي هغه ټول پکې مراد شوي دي. دغه بالکل هماغه مفهوم دی، او لکه څنګه چې په غزل کې هم ضروری دی هم د اهمیت جوګه دی، همدا ډول په نظم کې هم دی.
زلان صاحب، د تغزل او د شعریت خبره دی وکړه، د تغزل موږ څنګه کولای شو چې وی پالو، یا شعریت څنګه کولای شو چې وی پالو په خپل شاعرۍ کې، په خپل غزلونو کې، او هغه شاعري یا زموږ هغه غزل د تغزل یو ډیره ښه بیلګه وګرځي؟
د دې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ریاضت ډیر، تمرین ډیر مهم دی. څومره چې یو شاعر، یو غزل لیکونکی د لفظونو په تړلو برلاسی وي، هغومره د شعریت او تغزل ته په غزل او نظم کې نږدې کیږي. خو که تجربه ونه لري نو ډیر کم موارد بیا داسې دغه د تمرین تجربه کونه لري، ډیر کم موارد داسې کیږي چې بیا په شعر کې شعریت رامنځته شي یا تغزل. که راغلی هم وي هغه به په ناخودګاه ډول باندې پکې راغلی. خو استادان شاعران چې دي هغوی د ډیر ریاضت وروسته دې نتیجې ته رسیږي چې په شاعرۍ کې شعریت زیات شي، په غزل کې تغزل زیات شي. پرته له تجربې دغه مرحله ډیره سخته، ځکه دغه تمرین، دغه ریاضت، زیات زیات شعر لیکل، زیات غزل لیکل، دا خپله د انسان په ذهن کې یو ځای جوړوي، لفظونو سره د لوبو کولو یا د لفظونو د کارولو مهارتونه زده کوي، د نوو ترکیبونو د جوړولو مهارتونه زده کوي. خیال یا فکر پډیرو ساده ترکیبونو کې ځای کوي یا پډیرو پیچلو شیانو پس بیا نګرځي کولای شي ډیره په اسانۍ باندې خبره وکړي.
تاسو د الفاظو د تړخت خبره وکړه چې د الفاظو استعمال د یو بل سره تړل د خو ترډیره پورې فزیکی خوا شو د مفاهیمو او یاد د مانوي خوای څومره مهمه ده په تغزل کې.
دقیقا هغه مفاهیم چې هغه ډیره شقانی په هغه کې نسبت د موروزی مسایلو یعنی هغه مسایل چې پیخ دي تغزل زیات په اسانۍ سره ځای کېدل شي یا د تغزل په جامه کې وړاندې کېدل شي، ځکه په تغزل کې د کوم شیان چې مونږ ویل د ظاهري اړخ سره تړاو لري، سوز اگر گداز چورتا وای پ پ شیر کی چې عاطفه شولا احساس شو دا اغه د تغزل اغه اجزا دي چې د شیر په مفهوم پورې ډیر تړاو لري. نو په ماروزی حالاتو یا اغه پیخو واقعیتونو باندې شاعری کې نسبتا تغزل ډیر زیات کم وي. زه تاسو ته یو د دې پاره چې لک ساده شي د غزل د تغزل یو بحث چې فکر کوم خپل حمزه بابا چې د تغزل ډیر لوی شاعر ګڼل کیږي هغه هم یاد خپل د تغزل باندې کله بحث کړی دی. نو دا شعر په مثال کې ورکړی د اسیر منګل شعر دی چې زستا د زلفو پیچو خم پیژنم ما تور غرونو کې مزل کړی دی. نو دلته دغه د مناسبتونه مثلا تور غار مانوی اړیکه هغه دغه په لوف نشر
او د الفاظ او غتړون
او نو دا ټول هغه څو مثلا تور آل تطبیقت دي کاکول مثلا اغل ته غر دی پیچو خم په غره کې مزل نه هغه هم مفهوم هم د دواړو شیرونو ترمنځ غ کوي تړاو دی په خپل دی کې تغزل رامنځته کړی دی.
پوهان محمد رسول باوري نه یوازې دا چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ معین دی، بلکې د کابل پوهنتون د استادۍ ترڅنګ یې لسګونه څېړنې کړې دي. نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر څېړونکو څخه دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکارې فرشتې مرسل ورسره مرکه کړې ده.
فنکار په پایل کې ودارو توې چې څنګه موږ وختل چې دا فرهنګي چیرنې وکړي.
زه تقریبا 15 کال کېږي شپږ دې کال چې د کابل پونتون استاد او په کابل پونتون کې هر استاد دوه دندې مشخص لري، یو د تدریس بل د تحقیق. نو زما چیرنې او زما لیکنې هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده او زه د کابل پونتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم.
داسې راته ویلی سي چې هغه څه وخت و د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پیل وکړئ چې باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړئ.
دا چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی خو یقینا هغه وخت و چې ما باید د علمي ترفیع دپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1360 کال خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولې. 1350 کال زما لومړۍ لیکنه په هیواد اخبار کې خپره شوله او تر هغه وروسته دا سلسلیت پیشت وکړي او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې مې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې. خو د یو څېړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما تحصیل په وروستي کال کې باید مونوګراف ولیکل شي، تر هغه وروسته لومړی اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیارۍ ته تللم.
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسو څېړنې دام دنده ده که شوق؟
یقینا دنده بستنشناسي یو برخه ده او دا دنده ده. خو زه د دندې سره علاقه لرم، دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم.
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده دواړه چې یو ځای شي نو بیا ډېر ښه مؤثر کار کوي.
نو تر دا خو چې مؤثر دی کار نه پوهېږم خو روان یم کار کوم.
کراسو دیتا چې تر اوسه څومره تاریخي ابد په برخه کې تاسو چیرې نه کړی دي شاید د کشمیره و نه ویل سی کنه استخمینی کراتو ویل چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دي تاریخي آثار تاریخي ابد د چیرې
د دوی برخه د کار دی یو هغه برخه چې ما مشخصه چیرې نه کړی دي پرغم کتاب لیکلی او یم د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې څو ترغه زیاتو کم د تاریخي ابد او لرغونی سایتونه ما چړلی وی او تحقیق پر کړی وی دا یو برخه د کار دی چې د دې شمیر نه په ژمنې سمواله ځکه چې ما د پوهنیاری څخه بیا تر پوهندۍ رتبې پورې مې ټول څېړنې او لیکنې او تحقیقي آثار مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي آثارو په اړه باندې وه تاریخي ابداتو په اړه خو زه یو بله لړۍ هم لرم چې د ملټري ویژن سره د دې درو کلو را پدې خو او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي رادیو سره ما درې کاله څلور کاله پر لپسې د افغانستان د تاریخ په یو پروګرام درلود چې په هر اونۍ کې دوه ځله خبرې دي هغه مې څلور کاله وچلو اوس یو خبرونه د درې کاله را پدې خو یو بل خبرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه د شي فکر کوم چې شاید تر پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت ابي دو پرما معرفي کړی
لکه څنګه مو چې په پایل کې ویل تاسو استاد یاست سره لدې دلته رسمي دند لري دلته کدار ته وایي چې تر اوسه په کوم شمیر کتابونه تاسو چاپ سوي
زما اصلي دند استاد دی تر اوسه پورې زما 50 نوانه کتابونه چاپ سوي دي تیر هفته کې زما درې نوانه کتابونه یو ځای د چاپ وته یو د نړیوالو پرنګي میراثونو یو کتاب یو هغه چې زه یې داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات د دې سره اته دېرش عنوانه کتابونه کېږي تاسو پوهېږئ چې سازان په یو کال کې کتاب نه لیکي مګر څېړنې کې په مختلفو برخو کې بلاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یوځای د کتاب په بڼه خپرې کړي نو زما نور ناچاپ آثار هم شته مناسب فرصت پیدا کړم د چاپ امکان هم برابر شي
په افغانستان غوندې یو هیواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي دغه تاریخي ابدي وڅېړل شي
زه چې فکر کوم تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی زما په شمول ما هم کار نه دی کړی دا داسې دی د زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي د افغانستان د لرغونی تاریخ او د افغانستان د ابداتو په اړه باندې لکه د یو هند د بحر څخه چې یو څاڅکی موږ راخستی دي زما خدای بخښلی استاد پوهان سپی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته په احتیاط ګام واخلي وران نه شي نو د دې هر ګام د پاره څېړنې په کار دي کار په کار دي تحقیقات او امکانات او سهولتونه په کار دي
استاد یو موضوع تاسو یاد کړئ چې سهولت نشته ځکه ډیر کار نه ده سوی نور څه دي علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور نه ده سوی
درې مهم عوامل شته لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو خاصتا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی ځکه چې جګړه وه دوهم موږ لازم کدرونه نه درلودل څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی مستمندي کوزاد او نور علامه حبیبي خو زیات کار چې دا څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړی دي هغه بهرني څېړونکي راغلي دي دلته یې زموږ ساحې لټولي دي او په هغه اړه باندې معلومات راکړي دي اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله د تیر کال را په دې خوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک کې ورکړو همدا دلیل دی چې موږ د سپړونو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات کندهار غزنی ننګرهار پروان په دې کې مو هپریات پیل کړي دي او په مزار او کندوز کې به هم د خیر خپړنې پیل کړو
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی دی د تاریخي ابدو په برخه کې دا به څومره معاصر او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ
موږ دا اوس نوې پیل کړی تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته یو بودیجه ځانګړې کړو او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نمونه مې درته واخیستل هرات او کندهار غزنی و ننګرهار او پروان په دې کې کار شروع دی. د سپړونو چارې داسې د یو کال د څو میاشتو د دوو کلو خبره نه ده. دا به ډېر دوام کوي، کم تر کمه تر پنځو کلو او تر لسو کلونو پورې به هغه ساحه څړل کېږي، سپړل کېږي به، تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو. او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی، بلکه د ټولو اسنادو چې په لاس راوړو د هغو تحلیل، بررسي او د هغو ارزونه چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري، په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري، په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري، بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي. نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو، زړه اثار چړل، اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم څه چې لرو که د دوی ساتنه ونیسي، دا څومره مشکلات پېښولی سي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسېدلی سي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي د تاریخي ابداتو دپاره خدمت کولی شي. مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې، حفاظت او پالنې دپاره ولس دی، خلک دي. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرېکړه وکړې چې د دې تیرو دوو کلو په ترڅ کې د هغه موسسو، ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهمنامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي. په همدې تړاو موږ کم تر کمه پنځو ادارو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړي چې دوی بیلګې یادې کړم. د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15 شوراګانې لري. د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څخه چې دوی به په دغه 15 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې، په هره شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایټ او تاریخي ابدا شته، د هغې د پالنې او ساتنې دپاره باید زموږ سره همکار او مرستندوی اوسي.
او که چیرې دغه د خلکو همکاري نه وي، نو په یوازې خو مسؤولی نه شي کېدای.
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي، د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی، ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی. بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپله حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پخوانیو کیسه ایزو ادبیاتو ته ځیر شو، نو به ګورو چې ډیر لوی کیسه ایز چوکاټونه لیکل شوی دي، خو د وخت په تیریدو سره د لوستونکو سره د وخت د کمښت پر بنسټ کیسه ایز چوکاټونه هم کوچني شوی دي، چې له جملې یې لنډه کیسه ډیر مشهور چوکاټ دی. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبار خیل ته وکیږو چې لنډه کیسه راواوروي.
زرپاڼه بی پینی بوټونه. ماشوم په ژړا له کوټې ووت، په خاورو کې کیناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوته یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتي کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه، نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کیناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل: سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل: هلی نو، ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. خځې وویل: راځئ، له سره به یې وویشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه، خو ښځې وار ورلومبی کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله، درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ورپورته کړ. ورو یې وویل: جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل: هوسۍ، بوټ راکړه. نجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو.
خزی لاس ور و غزاو او دنجلی لو گوتوی په خټو لړلې غټ کرمچ واخیست. دنجلی شونډې وزړې دي خو به یې نه شړل. خزی وویل، ښه کبیر ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلې خړ کرمچ ور پورته کړ. د یونس له خولې چیغه را ووته، ولاکه ستا پلار رانه یوسي، دا ما خوښ کړی دی. یو دم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل، یونس زویه، پلار ته دې مه تیریږه، له مړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل، خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل، سمه ده کبیره مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل، ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګا یې هم تبه وه وبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري، خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم کلی نشته. انجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه، له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې ما ته نور بوټونه راوړې. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوید، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه را وغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانه وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا هم هغو کورونو ته نشم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. انجلۍ پسې غږ کړل، ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د خیال شاعر قادر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
عبدالقادر خټک.
عبدالقادر خټک د خوشحال خان خټک د ادبي باغبن دویم خوږ شبه بلبل دی. خوشحال خان د ده د زیږیدنې کال د عبدالقادر خان له کلمې څخه راایستلی دی، په دې معنی چې عبدالقادر خان د 1023 هجري کال د لوی اختر د دویمې میاشتې په 25مه زیږیدلی دی. عبدالقادر خان خټک د خوشحال خان خټک د ادبي کورنۍ له روزنې او ښوونې پوره ګټه اخیستې ده. د عبدالقادر خان له اثارو دا جوتیږي چې نوموړی لوی عالم او د شاعرانو په لومړي قطار کې شمیرل کیږي. همدا ډول د ده د دیوان له اشعارو څخه داسې معلومیږي چې هغه په هندي، عربي او فارسي ژبو ښه پوهېده، ځکه چې د پخپلو اشعارو کې د قافیې د برابرولو لپاره له دغو ژبو او کلمو کار اخیستی دی. سربیره پر دې، عبدالقادر خان خټک د شاعرۍ په څنګ کې د لیکوالۍ او ترجمې پوره استعداد درلود. څنګه چې روښانه ده، د روښانیانو او خوشحالانو نهضتونو په پښتو کې په شعوري توګه سیاسي بیداری را پیدا کړه او قومونه او ولسونه یې خپلو ملي او کلتوري ګټو ته راوبلل، چې په دغه وخت کې عبدالقادر خان خټک هم په دغه چاپیریال کې ژوند کاوه او د خپلو خیالاتو او جذباتو څخه یې خپل قوم ته په شعوري توګه خدمت وکړ. دغه وخت چا د توري او چا د قلم په وسیله خپله ملي مبارزه د فیوډالي مغولو پر ضد پر مخ بیوله او د استعمار د کړینې د آزادولو په لوري هڅه روانه وه، چې د دغو موادو په رڼا کې سړی کولی شي چې د هغه د اجتماعي او سیاسي ژوند اړخونو باندې وغږیږي. د خټکو له تاریخه دا څرګندیږي چې عبدالقادر خان نه یوازې شاعر، لیکوال، بلکې د خپل ننګیالي پلار او ورونو غوندې د قلم په څنګ کې د توري خاوند هم و. خو ګوریدونکو، دا هم د عبدالقادر خان خټک د شعر یوه نمونه. لکه زه په یار مفتون یم، بل بنوی مفتون هسی، لکه زپ یار مفتونیم بل بنوی مفتون هسی، لکه زپ سی محزونیم بل بنوی محسون هسی. پرون غیق پا غیق لیارا نن تر من شو هیوادونا، پرون غیق پا غیق لیارا نن تر من شو هیوادونا. دا انصاف دا زمانه ده چی نن هسی پرون هسی، پا کاتا دستر گزلوڑی پا خبرو زینی صبر، پا کاتا دستر گزلوڑی پا خبرو زینی صبر. دا جهان پا مخ بنوی سحر هسی افسون هسی. دا غزل په پښتو ژبه چې بیان عبدالقادر کړ، دا غزل په پښتو ژبه چې بیان عبدالقادر کړ. دروغجن یم کبی خان وای بل یو پښتون هسی.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لښکر د ساکانو تر لښکره رانږدې شوې. غشمنو د هوا پر لور غشي گزار کړل او ګڼ پارتیان پرې زخمیان شول. د پارتیانو مشر په خخمیدلی انداز خپل سالار راوغوښت او ورته د فیلانو په مخ کې کېدو امر ورکړ. بلخوا زرینه د کک په انتظار ده او جګړه شیبه په شیبه ګرمیږي. دا چې په شلم صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
تر کېږدۍ پورې د وینو وږم راغی، اشکانی سپار پراته د غر لمن کې، ل زخمی آسونو لار او رکشوي بی سپرو هر اخواز غلی پډار وهم. زرینه سترګې کړې پټې وږی ونیو، چرته لری تر غواک د سین چپې شوې. د هیرمند د شرهار آواز واورید، د هیرمند د شرهار آواز واورید. د لومړی گزار لپاره هیرمند خوښ دی، لکه سین چې منندوی وي له ساکانو. د پیلانو اندېښنه لا پر خپل ځای ده. ملکې ژر سترګې پرانستې افق ته، مخامخ دی را روان لکه د غرونو. سل پیلان په زغرو پوخ په غورزنګونو را روان دي، چې ساکي لښکر چکر کړي. تر ګونډو لاندې سرتیری بولندوی کړي او بیا ورشي د هلمند د بند په لوري. زړونه یخ د دغه بند په ورانېدو کړي. نیزواله ساکان کیښ پر ګونډو ناست دي، د نیزو تیره سرونه یې نیولي هغې خوا ته چې پیلان پرې را روان دي. ټول پوهیږي چې پیلان پرې نه ژوبکی. نیزوال به بلهاریان د ټول لښکر شي، خو ساکان د ویرې تیښتې خلک نه دي. د هیرمند په ننګې مرګ پر ځان منلی، ملکه هر څه ته زیر ده برندې ګوري. یا به ټول مرو د پیلانو تر پښو لاندې، یا به بیرته اشکانی لښکر ستنیږي، یا و ناڅاپه کوم ساکي سالار نارې کړي. هلته ګورئ له جنوبه څوک را درومي. د زرینې زړګی تون په دربېدو شو، یا و ناڅاپه له خپل ځایه شوه ولاړه. وارخطا یې څو ګامونه کړل ورپورته، د کېږدۍ کیڼ اړخ ته تاوه شوه په منډه. د جنوب له خوا پراخه لویه دښته لکه رغوي ته چې ګوري داسې ښکاري. خورا لرې پر آس دنګ سړی را درومي، لکه رغوي ته چې ګوري داسې ښکاري. خورا لرې پر آس دنګ سړی را درومي، لکه غر داسې د جنګ سړی را درومي. یو لوی ګرز یې پر اوږه دی اړولی، د سمن له هر یو ګام یې سپرغۍ خیژي. تورې څڼې یې له باد سره نڅیږي، له ډېر لرې پرتم له ورایه ښکاري. د ساکي لښکر له هر ځایه ښکاري. پر پراخه دښته داسې را روان دی لکه غشی وي روان د باد پر څڼو، لکه تیزه بیړۍ هسکه پر چپو وي، لکه تند شاهین چې الوزي اسمان کې. په نڅا یې د سمن اوږدۍ الونه
د ګربت بڼه هسک پر جوغه ده مخامخ دی را روان د لښکر خواته. اوس یې غږ راځي له ورایه د تراټونو په هوا کې د ګرز هیبت خورېږي. څه پردم لري دا سپور زلمی چې ښکاري عجیبه ویره په زړونو کې پرې باسي. هیڅ انسان دومره اغیز لرلی نشي مګر دا چېرته له نسله د اسمان دی که د ښکلیو ښاپیریو او دیوانو د کېږدۍ تر خوا د ټولو سترګې برېښي. د زرینې زړګی تند تند لا دربیږي. ولولې دي خوشحالۍ دي احساسات دي چې یو ځای پر زرینې باندې یرغل کړي. د جانان قامت یې وپېژانده ورایه څاڅکي اوښکې له سترګو را بهیږي. سپور له ګرز سره په منډه را روان دی د جګړې ډګر ته مخامخ را درومي. څه چټک څه پرتمین څه وهمناک لکه تندر را روان دی را رسیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا آزادی رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمیرې 0999 شل 15 30 40 0998 225.